السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له ګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې په 15 دقیقو کې د راپورونو د خبرولو وخت لرو پایل به خبرونه وکړو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز تیر شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت بیرته پرانیزي او د پاکستان د سند پولیس وایي په تیرو درې ورځو کې له 150 زیات افغان کډوال نیولې دي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیر شپه امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. دیبرا لاینز په دې اړه وویل:
Millions of ordinary Afghans are in desperate need of help. Humanitarian aid must be provided.
میلیونونه عادی افغانان سخت بشری مرستې ته اړتیا لري. بشری مرستې باید د ملګرو ملتو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابرې شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتو ادارې او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابرې کړي. ټاکل شوي ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو د ټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې یو کنفرانس دایر کړي. ملګري ملتونه هیله لري چې په دې کنفرانس کې به له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمې ژمنې وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اگست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وایستل. خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
Also natürlich wollen wir auch in Afghanistan wieder eine Botschaft.
Albatta mushwaru che pa Kabul ki khpal safarat pranizu mushta pokarda che halta diplomatic astazi to bolru pa zangadi dawl pa di khatar che os da tolo germaniano simais personal aw pa khas dawl la khatar sara da bakhama khafanano da istalo masuliyat
lo. Die Aufgaben zu erledigen, die wir da haben, deutsche Staatsbürger auszu
د پاینې حال کې ویل چې له خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلا به پریکړه ونه کړي. د پاکستان د سند پولیس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د صوبې له بېلابېلو برخو د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 150 زیات افغان کډوال نیولې دي. د سند د ګوټکي ښار پوځي مشر عثمان عبدالله تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوو کسانو د سفر قانوني اسناد نه درلودل او یوازې تذکرې یې له ځینو سره وې.
دی وایي چې د نیولې شوي کسانو څخه د هغوی د شناختي کارډونو او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. په نیولې شوي افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
عبدالله زیاته کړې د افغان کډوالو پر ضد یې دوسیه جوړه کړې او هیواد ته ستنوي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر د پاکستاني چارواکو پر اقدام اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدي ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو کې پاکستان تر 200 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه کړي. د تیرې میاشتې په نیمایي کې چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ نو له هغه وخت راهیسې زرګونه افغانان د سپین بولدک او چمن له لارې پاکستان ته د تګ هڅې کوي. محمد نبی د افغانستان د کرکټ د شلاوره لوبډلې نوی کپتان وټاکل شو. دا وروسته له هغه چې راشد خان د اعتراض په توګه د شلاوره لوبډلې له کپتانی استعفا ورکړه. کرکټ بورډ تیره شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د راشد خان استعفا منظوروي او پر ځای محمد نبی عیساخیل د لوبډل مشر او نجیب الله زادراني د مرستیال په توګه ټاکلی دي. راشد خان پرون په دې اعتراض کې چې د شلاوره نړیوال جام لپاره د لوبډلې په غوره کولو کې له ده سره مشوره نه ده شوې له کپتانه استعفا ورکړه. کرکټ بورډ یو شمیر زاړه لوبغاړي چې پخوا پرې اعتراضونه کېدل د 2023 کال د شلاوره جام سیالیو لپاره په لوبډله کې ځای کړي او ټینګار لري چې په دې لوبډله کې بدلون نه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي د زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د خبرېدونکو دلتا باندې لوجې پیښې په زیاتیدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی لګولی. دا په داسې حال کې ده چې خلکو میاشتې وخت لاره. په خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او ناروغۍ مړینې زیاتې شوې چې واکسین یې نه دی کړی. بایدن د وایرس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړې چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر سلو زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي او یا به هره اونۍ د وایرس لپاره ټیسټ کوي. د سپینې ماڼۍ له اټکل سره سم د دې امر له وجې په شخصي څانګه کې تر 80 میلیونه زیات کسان متاثرېږي. د ولسمشر د ستراتیژۍ بله برخه د ټولو هغو دولتي کارکوونکو قراردادانو لپاره واکسینېدل لازمي کول دي. تر دې مخکې به هغو کارکوونکو کولای شول چې د واکسین پر ځای مسلسل ټیسټونه وکړي او کار ته ولاړ سي. او د پاکستان نومیالی خبریال رحیم الله یوسفزی پرون د 18 کلونو په عمر مړ شوی. د هغه کورنۍ وایي یوسفزی له 3 میاشتې راهیسې ناروغ و. د نوموړي زوی ارشد یوسفزی پر فیسبوک په بیان کې ویلي د پلار د جنازې لمونځ نن په مردان کې کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د رحیم الله یوسفزی په مړینه خفګان ښوولی. نوموړي په خپل ټویټر په بیان کې ویلي د یوسفزی لیکنې به پر تحقیق ولاړې وي. رحیم الله یوسفزی له 1999 زیږدیز کال راهیسې د افغانستان په اړه خبریالي کوله او د بی بی سي په ګډون د پاکستان له یو شمېر ورځپاڼو سره کار کاوه. نوموړی تر ناروغۍ مخکې په پېښور کې د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼې مدیر و. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولاله. رازو د پروګرام اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې اندېښنه وښوده چې د طالبانو له لوري د موقت حکومت د کابینې ډېری غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د طالبانو د حکومت د مشر رئیس الوزرا په شمول د دوی د کابینې د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. دا خبره د برال لاینز تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د امنیت شورا دا غونډه د افغانستان په وخت د شپې په 11:00 بجې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې دایره شوه. اغلی لاینز همدار اسوول هغوی چې د ټول شموله حکومت غوښتونکي او ورته منتظر وو د طالبانو د کابینې د غړو د لیست له اعلان وروسته نه هیلی شول.
په هغه نمونه کې چې په دې لیست کې شامل دي شځې نشته. له طالبانو پرته د پخوانی حکومت غړو او د اقلیتونو مشران نشته. د دې پر ځای هغه کسان شامل دي چې له 1999 څخه تر 2001 پورې د طالبانو غړي وو.
څه چې د دې میز شاوخوا ته ناستو کسانو لپاره مهم دي هغه دا دي د دربشتو وړاندې شو نمونه له منځه د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او بهرنیو چارو وزیر په ګډون اکثره د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
And the foreign minister.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه باید په دې اړه پریکړه وشي، خو دا یې ونه ویل چې څه ډول اقدامات باید وشي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د دوی د موافقه پر اساس باید د طالبانو د غړو نمونه د امریکا او ملګرو ملتونو له تورو لیستونو وایستل شي. تر دې وړاندې اروپایي اتحادیه ویلي و چې د طالبانو حکومت پراخ بنسټ نه دی او د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. د اتحادیه همدارس ویلي چې د طالبانو له لوري د سرپرست حکومت اعلان په حکومت کې بیلا بیلو ډلو ته د برخي ورکولو په اړه د دوی د ناکامۍ شودنه کوي. خو طالبانو ویلي چې اعلان شوی حکومت موقت دی او ځینې چوکۍ تشپری شي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو د حکومت د ځینو خړیو د سابقې او اړیکو په اړه اندیشمن دی.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو.
له افغانستان څخه د امریکایي پوجانو لوټلو ورسته د لومړي ځل لپاره یوې قطري الوتکې پروند کابل له هوایي دګر شاوخوا 200 تنه وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلن چارواکي وایي د کابل هوایي دګر تر ډیره الوتنو ته چمتو دي او راتلونکي اونۍ بلدي هوایي دګر نور الوتنې هم وشي. ډیر شمیر بهرنیان او هغه افغانان چې ځان په خطر کې احساسوي انتظار دي چې نړیوالې الوتنې پیل شي او له افغانستانه ووزي.
د یو شمیر امریکایانو په ګډون شاوخوا 200 تنه پرون پنځشنبه د کابل د نړیوال هوایي ډګر په یو الوتکه کې ووتل. دا د اگست په 10مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته لومړنۍ الوتکه ده چې بهرنیان پکې له افغانستانه وځي. تر دې وړاندې تیر میاشت په یو ګډوډ حالت کې تر یو لک شل زره ډیر افغانان او بهرنیان د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه ووتل. له هغه وروسته دغه هوایي ډګر ته د سپرلیو د الوتکو تګراتک تقریبا درېدلې وو. یو افغان چې د امریکا تابعیت هم درلود او په هوایي ډګر کې الوتکې ته انتظار و، فرانس پرس خبري آژانس ته پرون وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سهار مهال ورته تلیفون وکړ چې هوایي ډګر ته لاړ شي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سیګریټ کاګ په یو ټویټ کې د قطر له حکومت مننه کړې چې کابل ته الوتکه ولېشله او د دیارلس هالندیانو په شمول یو شمېر کسان وېستل. د افغانستان د هوایي ملکی چلند د الوتنو د مسؤلیت د ستاندر رئیس کپتان غلام جیلانی وفا آزادی رادیو ته وویل چې د کابل هوایي ډګر تر ډیره هره الوتنو ته چمتو شوی خو لا هم ځینې ستونزې لري.
امیګریشن او د الوتکو د راهنمایي یعنی د نویګیشن سیستمونه په حد اقل نورم کې د فعال دي، ولی مکمل څه چې موږ غواړو هغه تر اوسه نه دي فعال شوی، کار پر جریان لري. زه هیله منجم چې راتلونکي هفته کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې موږ وکولای شو چې د افغانستان هوایی شرکتونه او د نړۍ د زموږ د گاونډي ملکونو چې زموږ سره قبلي قراردادونه د هوایی چلن په حق لري د غوي هوایی شرکتونه هم وکولای شي خپل نورمال ریګولر پروازونه د کابل نړیوال هوایی ډګر ته پیل کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو سره سم د کابل هوایي ډګر ته لسکونو زرو خلکو مخه کړه چې په لړ کې د داعش له لوري انتحاري برید وشو او تر سلو ډیر کسان پکې ووشل شول چې دیارلسې امریکایان وو. د امریکا متحدو ایالاتونو څو واري ویلي چې ټول امریکایان بل افغانستان وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جن ساکي پرون وویل شاوخوا سل امریکایان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د زیاته کړه هغه افغانان به حمله افغانستان او باسي چې د امریکا او د دې هیواد د کلیدي متحدانو دایمي اقامت لري یا د امریکا قانوني اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ وویل چې له طالبانو سره په تماسونو کې له هغو څخه اوریدل چې د کسانو د استلو د دوام په صورت کې به افغانستان له متخصصو او پوه کسانو څخه خالی شي. طالبانو ظاهرا ویلي که څوک غواړي چې له هیواد ووزي دوی به مخاونه نیسي، خو پر ډاکټرانو، انجینرانو او نورو مسلکي کسانو ژغ کوي چې په خپل هیواد کې پاتې شي. قطر په ورستیو کلونو کې د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د منځګړتوب مرکزی رول لوبولی او د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو له کابل څخه خپل سفارتونه دوحې ته وړي دي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق القحطانی پرون ورځ د کابل د هوایي ډګر لپاره تاریخي ورځ وبلله. د همدارس وبل د الوتنې د کابل هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو لار پرانسته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوږی استو سم د ازادي رادیو مجله خبريږي.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی میرزای سنگین د خپل تازه چاپ شوی کتاب زاو مخابراتو په اړه راته غږیږي.
د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګرانو وطنوالو سره.
امینه فنا خپل یو نظم را اوروي.
نوره نغواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ظالم شیرنګا یا یڅوک په میګتون باندې پکې کیږي.
سید فخرالدین هاشمی د خپل کتاب کې سره تکوي چې ماشومان ته لیکلای دی.
کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني، د ماشوم هلي دی او پیژني، د ماشوم غتن کې تن کې خواهشات دی او پیژني.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. کر سره پاتې شي و به یوري. د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې د یو نسل تجربې نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي. خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپلو کارونو او ژوند په اړه لیکل کوي. تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر ښاغلی میرزای سنگین کتاب د زه او مخابراتو په نوم چاپ شوی. ښاغلی سنگین چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال لس کاله د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و، وایي په خپل کتاب کې هغه څه لیکلي چې د خپله تجربه کړې دي. له ښاغلي میرزای سنگین سره مو د زه او مخابراتو کتاب په اړه مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډیره مننه سنگین صاحب چې وخت مو راکړ. لومړی پوښتنه مو دا ده چې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسې زاو مخابرات کتاب ولیکئ؟
اول غواړم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کړم. د ما د کتاب موخه د ما د ژوند او د کړنو کیسه ده. ډیر وخت مې درمان و چې د خپل ژوند او کړنو په باب یو کتاب ولیکم. اوس ډیر خوشاله یم چې درمان مې پوره شوی دی او زما کتاب چې د زه او مخابرات په نوم یادیږي په کابل کې چاپ شوی دی. البته زه د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې چې اورګون نومیږي په یوه عادي کورنۍ کې پیدا شوی یم. د کوچنیوالي په وخت کې زیات تکلیفونه او زحمتونه را باندې تیر شوي دي. د خپل کور نه په ډیر کم عمر کې تقریبا دیارلس کلن وم چې مسافر شوی یم د تعلیم او تحصیل په خاطر. بیا وروسته د عالي تحصیلاتو دپاره زه لندن ته لاړم. نو ټول دا زما د ژوند کیسه په دې کتاب کې بیان شوې ده. زما ټول ژوند د مخابراتو په سکتور کې تیر شوی دی. د 15 کلنۍ نه زه د مخابراتو سکتور ته شامل شوی یم. که تعلیم و که تحصیل و او که زما ټول کارونه و ټول د مخابراتو برخه کې و. تاسو ته معلومه ده چې زه په افغانستان کې 2 کاله د مخابراتو د وزارت مشاور او بیا لس کاله د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وم. لیکن له دغه نه پخوا ما شل کاله د هجرت په وخت کې په سویډن کې د سویډن د مخابراتو په نمایندګۍ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې کار کړی دی. په لسګونو هیوادونو کې مو د موبایل جوازونو د لاسته راوړنې دپاره او بیا په هغو ملکونو کې د شرکتونو د ایجادولو په برخه کې موږ کار وکړ او دا شرکتونه تر ننه پورې د سویډن دپاره عاید راوړي. البته یو بل شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د ما د ژوند په اوږدو کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ برخه کې د نړۍ په سطح یو انقلابي تحول راغی. که کمپیوټر دی، که موبایل ټلیفون دی او که انټرنیټ دی او که معلوماتي ټکنالوژۍ ده، دا ټول د ما د ژوند په اوږدو کې په نړۍ کې راپیدا شول او زه ډیر خوشحاله یم چې د دغه انقلابي تحول که په نړۍ کې و او که په افغانستان کې زه د دغه تحول یوه برخه وم.
مننه. دا کتاب د هر چا لپاره دی، یعنی هر څوک یې لوستلی شي که نه یوازې د هغو مسلکي کسانو لپاره دی چې د مخابراتو په برخه کې کار کوي؟
بلې، زه فکر کوم چې د ما د ژوند او کړنو کتاب به د افغانستان د ټول اولس لپاره جالب وي. تاسو وګورئ چې په کال 2001 کې په افغانستان کې مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هیڅ نه وو. زموږ ګران هیوادوال به د یو تلیفوني تماس لپاره همسایه ملکو ته تلل او بیا هلته به یې د هغه ځای څخه به یې د خپلو خپلوانو سره تلیفوني اړیکه نیوله. په 2014 کې کله چې زه د وزارت نه رخصتی دمه، په افغانستان کې تقریبا ټولو ګرانو هیوادوالو موبایل ټلیفون درلود، ډیرو زیاتو انټرنیټ ته هم لاسرسی درلود او ټولې هغه پرمختللې ټکنالوژۍ چې په نوره نړۍ کې وي هغه په افغانستان کې هم د موږ د وزارت په دوران کې عملی شولې. دلته په کتاب کې دا ټولې لاسته راوړنې او کړنې بیان شوې دي، لیکن د دې سره په څنګ کې دا هم بیان شوې دي چې څنګه موږ دغه لاسته راوړنې ترلاسه کړلې، څنګه یو مناسب چاپیریال مو د موفقیت لپاره رامنځته کړ، څنګه مو پالیسی جوړ کړه، څنګه مو قوانین جوړ کړل او څنګه مو اداره جوړ کړه، د سالم مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړولو په برخه کې، اصول ته د پابندي په برخه کې او د شفافیت په برخه کې، په دغو ټولو برخو کې په کتاب کې په تفصیل سره لیکنه شوې ده. نو زه فکر کوم چې دغه کتاب با د ټول افغانانو لپاره، به خصوصا د ځوان نسل لپاره او حتی د راتلونکو نسلونو لپاره به ډیر جالب وي او د دې لپاره به ډیر دلچسپ وي او زه امیدوارم چې ټول لپاره خواندوار او ګټور تمام شي.
سنگین صاحب، په کتاب کې په کومو مسایلو بحث شوی چې هغه د لوستونکو لپاره مهم دي او باید ویل ولي؟
زه فکر کوم چې د کتاب ټول برخې، ټول موضوعات د لوستونکو لپاره دلچسپ دي او امیدوار یم چې لوستونکي دا کتاب له شروع نه تر پایه پورې ولولي. البته په کتاب کې لکه څنګه چې مارز وکړه، زما د ژوند کیسه راغلې ده او د دې سره په څنګ کې ټول هغه لوی کارونه چې موږ د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې وکړل هغه ټول بیان شوي دي، البته په ډیر مختصر توګه سره او په غیر تخنیکی کلماتو سره دا کتاب لیکل شوی دی. د دې سره په څنګ کې البته زموږ د کارونو په وړاندې کومې ستونزې چې موږ یا مشکلات سره چې مخامخ شوي یو هغه هم بیان شوي دي او حتی ځینې خل چې زموږ د کړنو په مقابل کې خنډ ګرځېدلی وو هغه هم په نوم سره یاد شوي دي او بیا ما تفصیلات ورکړي دي چې څنګه په دغه ستونزو او خنډونو باندې مو برای ترلاسه کړ. په دې کتاب کې البته د زموږ د کړنو تاثیرات په ټولنه باندې، چاهیا په ټولنه باندې په اقتصادي او اجتماعي برخو کې څه تاثیر درلوده. تاسو وګورئ د مخابرات سکتور زما د لس کالو د وزارت په دوره کې $500 million دولت عاید راوړل. د دې سره په څنګ کې 140,000 نفرو ته د کار زمینه مساعده شوله او د هغه نه برسیره د هر کال د بودیجې یا د هر کال د دولت د عاید 12% عاید د مخابرات د سکتور څخه و. نو دا ټول موضوعات په کتاب کې په تفصیل سره راغلي دي، مستند په مستند توګه، هلته ګرافونه دي، هلته عکسونه دي، د هر موضوع تاریخ او په ډیر وضاحت سره، ټول شان په وضاحت سره هلته لیکل شوي دي. د فساد مخنیوي هم یو ډیره مهمه موضوع ده چې موږ څنګه وکړای شول چې د مخابرات په سکتور کې شفافیت وساتو او د فساد مخنیوي وکړو. افغانستان کې ډیر تقلبي سرمایه‌ګزاران راغلل، غوښتل چې د افغانستان ولس په تقلبي شکل سره د دوی پیسې غلا کړي. دغه مثال الکترونیکی تجارت دی او یا مقناطیسي کارت و. دغه خلکو چې غوښتل چې د تقلب د لارې نه د افغانستان د ولس پیسې خپل جیبو کې واچوي. په کتاب کې دا ټول په تفصیل سره بیان شوی دي چې څنګه موږ د دوی مخنیوي وکړو. نو هلته ډیر نور موضوعات دي. زه امیدوار یم چې لوستونکي ټول دا ولولي او زموږ په کړنو باندې، زموږ د کړنو په مقابل کې، په ستونزو باندې، مشکلاتو باندې، خنډونو باندې ځانونه خبر کړي.
سنگین صاحب، اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی، ویل کېږي چې په آنلاین دنیا کې خوندیتوب نشته. تاسو چې د مخابرات وزارت د وزیر په توګه کار کړی، که راته ووایئ چې د افغانستان مخابراتي سیستم څومره خوندي دی، لکه د برېښنایي تذکرو یا ځینې نور سرورونه چې دي، او همدا ډول شخصي مکالمې او مراسلات څومره خوندي دي؟
همایون جان، دا هم ډیره مهمه موضوع ده. تاسو پوهیږئ چې په پایل کې په افغانستان کې د الکترونیکی معلوماتو د ساتنې لپاره کوم مرکز موجود نه و. او د رسمي چارواکو او رسمي ادارو ایمیلونه ټول په بهر کې جوړیدل او رسمي ویب پاڼه هم په بهر کې جوړیدل. نو په همدې خاطر موږ تصمیم ونیو چې د معلوماتو د الکترونیکی معلوماتو یو ملي مرکز جوړ کړو چې هغه مرکز په 2009 کال کې فعال شو او اوس د افغانستان ټول رسمي ایمیلونه او د اداراتو ویب پاڼه او د دې سره ترڅنګ د هیواد د وګړو د تذکیرو معلومات ټول په همدې مرکز کې ساتل کیږي. په هغه وخت کې د دې مرکز لپاره د نړۍ د پرمختللي ټکنالوژۍ پر بنسټ پوره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو البته ټکنالوژي پرمختګ کوي، ضرورت چې د امنیتي تدابیر د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره موازي نوي شي. زه امیدوار یم چې دا نوي شوي وي او هغه معلوماتونه چې په ملي مرکز کې اوس ساتل کیږي، د ملي معلوماتو په مرکز کې ساتل کیږي، هغه ټول خوندي وي. د مکالمې د اوریدنې په باره کې باید ووایم چې د اساسي قانون په اساس د هیوادوالو مکالمې او د پوسټ لارې مراسلات ټول مسؤول دي. څوک حق نه لري چې د دوی مراسلات وګوري او یا مکالمو ته غوږ ونیسي، لیکن د ځینو ملي امنیت مسایلو په خاطر د مکالمو د اوریدنې دوه سیستمونه په افغانستان کې فعال وو، یو په ملي امنیت په اداره کې او بل د کورنۍ چارو په وزارت کې. لیکن زه بیا هم په دې فکر یم چې د دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې په خاطر باید یو خاص میکانیزم رامنځته شي ترڅو موږ تاسو ټول مطمئن وو چې دغه سیستم نه څوک ناوړه ګټه نه اخلي او په غیر قانوني توګه سره د کومو هیوادوالو خبرو ته څوک واګ نه نیسي.
ډیره مننه. د خپل کارونو او ژوند په اړه لیکل سبب کیږي چې دا تجربه نورو نسلونو ته هم ولېږدول شي، خو په افغانستان کې کم چارواکي او سیاستوال د خپل کړنو په اړه لیکل کوي. علت تاسو څه بولئ؟
بله محترم اومین جان، د ما د کتاب ډیره مهمه موخه همدا د تجربو شریکول دي د ګران وطنوالو سره، بیا خصوصا د ځوان نسل سره او حتی د راتلونکو نسلو سره. د مخابراتو برخه کې فکر کوم دا لومړی کتاب دی چې ما ولیکه، ټول مستند لیکل شوی دی. په دې کې ګرافونه دي، عکسونه دي، تاریخ او ټول اپخانای تاریخ د مخابراتو هم په کتاب کې شامل شوی دی. کتاب په دری او پښتو دواړو ژبو چاپ شوی دی. زما نیت دی چې په راتلونکي کې په انګریزي ژبه هم چاپ شي، ځکه له یوې خوا فکر کوم چې یو تعداد نړیوال هم شاید دې کتاب د لوستنې علاقمندي ولري. لیکن تر هغه نه مهم دا ټکی دا دی چې په میلیونونو افغانان، خصوصا ځوانان، ځوانان په بهرنیو هیوادو کې دوی اوسي چې متاسفانه په دری او پښتو ژبو بلد نه دي، نو د هغوی لپاره زه لازمه ګڼم چې دا کتاب په انګریزي ژبه هم چاپ شي. زه امیدوار یم چې دا کتاب به نه یوازې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ګټور تمام شي، بلکې امیدوار یم چې دا کتاب به د افغانستان د نورو اقتصادي سکتورونو لپاره چې په هغو سکتورونو کې د پالیسۍ په برخه کې، د شی پالیسۍ په برخه کې، د شفافو کړنو په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د ټیم جوړونې په برخه کې او داسې نورو کې دا کتاب ګټور تمام شي. او امید لرم چې ګران وطنوال د دغه کتاب د لوستنې نه خوند واخلي او خدای دې وکړي چې ما د دغه کتاب په لیکنې سره د خپل ګران هیواد او وطنوالو د خدمت په لاره کې یو بل خپل دین اجرا کړی وي.
شعر کلیوی خو د غمجن زړونو کیسې راسپړي، بل خو هم دا شاعری او د ادبیاتو نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالیو زیری کړي او دوی نه دی پرخي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعر ده چې په افغان وطن کې لټول ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندې شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم ده هغه په خپل غږ کې اورو.
بیرته را ژوندۍ شم، واړم بیرته را ژوندۍ شم، واړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم سپوږمۍ شم، واړم بیا شم در مینه، واړم بیا د لیونۍ شم، واړم بیرته را ژوندۍ شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ورکړم، تیارې وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، واړم بیرته را ژوندۍ شم. واړم بیرته را ژوندۍ شم، واړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینې جوړه، ټوله ستا پلونو ته لار شم، واړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې غوږوالۍ کړم د غوږونو، واړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، واړم ستا دانه دانه خولۍ راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، واړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، واړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، واړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې، واړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، واړم دا ځل د شعر په پستو شونډو دوی شاعر سترګې ښکل کړم، واړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، واړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، واړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونۍ شم، واړم تر ژوندۍ شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد په ستوني کې زندۍ کړم، ځان نینې په سره تبۍ کړم، دا څه ژوندۍ چې زمړه یمه جانانه خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما ډېر مزل په مخ کې سنه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. واړم بیرته را ژوندۍ شم، واړم والوزم مرغۍ شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټولو ښایستونو، اوبه وڅښمه په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم راټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو، واړم بیرته زړه ودان کړم، جوړ په مینه 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 خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
سید فخر الدین هاشمی لا تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. لا ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا تروسه و کتابه چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول. د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسید چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم و ماشومانو ته کیسې وي او ماشومانو ته ترانې او شعرونه و. بیا یو کتاب بل د جشن په نامه چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام دی د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا ده چې نوی په مکتب کې شامل شوي شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی. یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ شي. په لار کې منسال منډې ونه وهي، په لار کې سړک راځي، سړک څنګه دوی وګوري، هغه ټرافیکي موټرې دغو سره څنګه آشنا شي، څنګه ځان خوندي کړي، څنګه ښوونځي ته لاړ شي. نن سبا ته لیدلې د ښوونځیو مخ ته قسم قسم شیان خرڅېږي، دخوا پیرکي او بلا او بتري. ماشوم خپل سي هغه به نیم نه پوهېږي چې شي وخورم شي نه وخورم، زاړه خواړم پرې خرڅېږي، ماشوم ناروغېږي. په دې کتاب کې یوه پیغامونه داسې وړه وړه لکه هوړو کې هغه مالګه غونډ ورته چول سوي دي چې دوی پوي سي. او په زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشت نه ډیر ډاریږي، له استاد ډاریږي، غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې وال کېږي. هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راته ری. بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په مالیکلی، بیا تصویر عین شی د ور سره چې دوی منظم ټولګي ته ننوځي، یو یو په یو لیک کې یا یو استو لیک کې. زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل، څوک به وغورځېدل، کمزورې به وغورځي، زورور به ټول په سر روان. زمونږ کې مې دغه مرته لیکلی چې تاسو ګوره دغه الیکان ننجونی الیکان لین مکتب ته ننوځي، سیم ته ټولګي ته، تاسو هم دغه سي لاړ سي، یو بل مټې لکوي مثال په نوبت سره لاړ سي. دغه لکور او تر ښوونځي ماشوم خو هر شي ته ماشوم د خپل بوټ تارونم نشي تړلی، دا څنګه موږ ورزده کو؟ نو دا کتاب خپله تصویري خبري ورته کوي. یو وړه جمله ممکن دی خپله ونه لولي، یو څوک به وایي چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستی شي. ا دې کورنیو ورونه او خویندې میندې که چېرته تعلیم ولري، د هغو په مرسته دا کتاب کورته ووایي. یو خو به د لارې ملګري یې وجه نه ده، یو هلک ده. په هغه ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتي مسایل چې زموږ دي هغه هم باید وزغمو. یو هلک او جنۍ ملګري کېدای شي د ټولګي د لارې، دغه شي ته مې هم نظر ورکړی. خو دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مې عرض وکړ درته، لکه په وړو کې مالګه، لکه په مڼه کې هغه ذایقه. مشکل ځکه ماشوم خو وچ پیغام نه وراخلي. نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په اړه خبرې درته وکړي.
استاد په نظر ماشوم ته چې کیسه لیکل کېږي کوم مسایل ته باید ډیر پام وشي؟
ډیر یو عالی سوال ده. ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیاتو ته لیکل کړي دي، خو هغه د ماشوم لپاره نه، د لویانو لپاره یې. اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي. کله چې ته ماشوم نه پیژنې، کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر، هغه څوک هغه چا لیکلي دي وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل د ورځان ماشوم کې بیا د لیکل وکړي. موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې. یو عادي کیسه درته کوم، د یو چا کیسه راته کوله وایي، د پلانی خان کره تللی وم، خپل زوی ته نصیحت کاوه، ډېر داسې درون نصیحت، داسې به نه کوې، داسې به نه کوې، دا به وکړي. وایي ما ورته ویلی دا خو د څه کې دی، زوی دی. ما ورته زوی خو دې نه ده، دا خو د نیکه ده، ځکه دا کومې تقاضي ستې لري، دا د ماشوم چې نه، دا باید له نیکه نه سړی ولري. ځکه ته نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نه شې، د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه، ماشوم له چاپېریال سره مینه لري. ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجه کیږي، د دوی نظر ډېر تیز ده لملویانو نه. کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي، د ماشوم چاپېریال دی وپیژني، د ماشوم هیلې دی وپیژني، د ماشوم هغه تنکي خواهشات دی وپیژني، بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه شي دي. لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوج طرف خپل نه سي تړلی. یو موضوع ده که څوک له دې کې کومک ورسره وکړي او دا په ساده لفظونو ورته ووایي، تصویري کې ممکن ماشوم یې بله ورځ ده کې ماشوم لږ
شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي. اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه راغله. د څلورم سیم کتاب مې هغه ورځ راخیستی و، زما د یو بچی د څلورم سیم کې ده، هغه چې ما ول اوس هغه د دې له ذهني سطح ډېر لوړ و. دغه ما یو مثال درکړه چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کوي. کله چې ته د ماشوم چاپېریال وپېژنې، کله چې د ماشوم تنکۍ هیلې وپېژنې، بیا ته کولی شې چې ځان ماشوم کې او د هغو وړې وړې کیسې دوی په خپله ځان ته ماشوم خپله هم ډېر ښه ادبیات لري.
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پاتې شئ له نږدې؟
زه خپله ماشوم کله کیسې لیکلي دي، ته یقین وکړه زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې ده، بیا مې د نقل په شانې د کیسې په شانې خپلو بچ لورګانو زامنو ته ویلي دي چې دا راته هېڅ کله ما یېرېږي، زه وخت نه لرم چې اوس یې ولیکم. بیا دوی راته وایي، بیا چې دوی راته وایي کله کله نواوري پکې کړي، یو نوی شی دی پکې زه پکړې چې تر ما یې ښیي، بیا هغه زه کمپیوټر کې ولیکم، زه وایم زه دا فرین بچی دا ډېر ښه کار وکړه. کنه زه اوس په یو کیسه مثال کار کوم چې هغه شاکولی هم نه سمه. خو د پیشو بچیان دي که دې خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند به مې پاتې فلسکو دې کیسه کار نه کوي. که دې خیال کړی یو ورځ مې ما ته یو بچی وویلې لیمنې مې ډېرې وړوکې د څلور کلنه ده، وایي ابا ملا وایي دا زمونږ کره پیشو بچیان را وړي، اوس نشته هغه بل کور ته یې وړي، دا ولې؟ په دې باندې ډېر سوچ دې کړی و، دا ولې ګوره ولې کې ډېر زور و، ما ته دې موضوع راکړه ده. دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکلی ده، د ولې پیشو خپل بچیان څو کورو ګرځي؟ کله مو په دې غور کړی؟ ماشومې به دې غور کړی. زما غوښتل چې راځه دې ته داسې لاره نه ورسه چې دا کورونه د څو کسان ور معرفي کړه، چې ته یو د ترکان کور ده، زه به د ترکاني دې ته ور یاده کړم، یو کیسه به وپېژني، یو د استاذې کور ده چې دا استاذه پوک، یو کتاب سړی ده چې د کتابخانه لري چې دی له کتابخانې سره آشنا سي، یو د اشپز کور ده چې هغلته د پشي بیا ډېره خوشحاله ده، سره بچیانو رنګا رنګ شیان پخیږي. نو عرض مې بیرته قبلې مسلې ته راځم، کنه چې ماشومانو سره په خپله ډېر ښه شیان دي. زه فکر کوم که زه د خپلې لارې ته دوام ورکړم او ژوند وفا وکړي، زما د ماشوم لپاره که زما څومره کتابونه چاپ سي، نیمې سوژوي زما د اولادونو لکه دغه لیمی چې راته ویلي چې د پیشو د بچیان ولې ګرځي.
هاشمي صاحب، تاسو ویل چې کله کیسه لیکي بیا خپلو خپل ماشومانو ته وایي، هغوی بیرته درته وایي. ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي، کېدای شي مثال هغه ادبي نزاکتون ته ډېر پام ونه کړي، هغه خپله ژبه خپله کیسه وکړي. نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کېږي، هڅه باید وشي چې یو څه ادبي وي که نه، هغه د ماشوم په ژبه وي، که مثال هغه د ادبي ژبې خواږه پکې نه وي، یا تشبیه استعاره
پکې نه وي؟ یو څه مترم کې ډېر ادبي او ادبي او هغه کې بیا مشکل پسند دی کې، یا د وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې، بیا ماشوم نه ور باندې پیږي. ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده، ما ته خوند راکړه چې دا ځای، خو کله چې ماشوم زما بچی یا لو زوی غر ودلې ده، ما ته بیا ویلې دي یو عجبه سکختی پکې کړای ده، هغه شی له مانه لیک، یا شاعرانه سوی یا ادیبانه سوی یا اخباری سوی یا ژورنالیست دي زبا، دوی ما ته په ماشومانه زبا مغه سر بل رقم ویلې، هغه دوی لا جمله بیا ما را واخستله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم. نو د ماشوم هر لیکوال کوي، زه خو ډېر وړو کوي سړی نور خلک اوچت اوچت خلک دې ټولنه کېسته، که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي، له ماشومانو سره دې پاتې سي، سوژه به هم ولادی در کې که ته سوژه نه لري، فکر به هم دوی در کې، او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي، له طبیعت سره تړلی یو موجود ده. نو که ده ته له طبیعت یو شی راواخلي ډېر به خوښ شي. او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده، ما څنګه وزه څنګه وتونیدم چې دا ما په خبرو راوستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه و چې ما به دې ته ویل چې نن ما ته د ګډړي بچیانو او ګډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اولیګ چې درس ورکي، ته دومره تکړه ګوره ترشلو دي حساب زده کړی ده، لیمه ما دې ته تشویق کړ چې ترشلو می حساب زده کې، په دې امید چې دا به اور د ګډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخی. دا کې دې ډېری وړي خبرې ډېری اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان. خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې، نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي، بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې هغه غټ غټې تقاضایې به نه ځینې کوي، پرېږده چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي. نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې. او که ته لویانو ته کیسه لیکې، بیا خو دې خدای دې وبخښي، دې نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناولونه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي.
یعنی تاسو ته وایئ چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي، هغه هغې دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږېږي، ځنګل
زما خبره دې اسانه
راکړه زما غدې ټول جملې در آسان خلک دي خبره راکړه د ما شومان د رښتیا وای د ما شوم په دنیا کې کیورتې مرغې د سره تویل دی منی بحث نه در سره کې چې مرغې چیرته به خبرې کوي خو کزه تاسو ته په تفصیل خان دی چې مرغې چیرې خبرې کړي ما شوم د ما شوم په دنیا کې ټول حیوانات غږی او کده شایان دی حیوانات په تر بده تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچی بوله کلمو کتابچه ورته واخسل دا ډیر ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلی بیا خو باتمن یو سر راباسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتابتون د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نعیم غنی کتابونه وړي یا د استاد سحر صاحب کتابونه یا د نورو لیکوالو کتابونه مې کور ته وړي یا د استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاصیم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یاد نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه مخ کوو د تا ټولنه له همدغه ځای نه په کتاب اموخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو که دې برخې ته کار وسي ډېره به ښه سي
ډېره زه تمنا
کوم خدای دې خوشحاله کړه سلامت اوسې
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي
د میوند د اپارټمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شزې ترمرنې ورسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي د پخلنځي خواته تېر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتۍ همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبیې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه وو راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګوره چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود د په موټ کې نیولې میخونه وشرنګول زتر راووتم دوره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وی د چټک ټک ټک سو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې له خپلې چیرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راښیي.
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دي پکې سکلي زورور د غرور بند دي اتلان پکې سرزوري جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړ لکه ماران دي
درنو اوریدونکو دا واده دیونی راډیوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
خبرې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې خپلو خبرو تا بکینو د ځان ځانې خبرې اغیا رستا په خپل بیخي د ځان ځانې خبرې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې نکو نورې ممتاز کلی بدرګه د بے وسې خبرې نکو نورې